پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پرونیو خبرو ته پراخ غبرګونونه خودل شوی. دا چې نوموړي د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته څه ویلي جزئیات یې درکوو. طالبان بیا دا کانفرنس له لاسته راوړنو ډک بولي.
ډېر ګټور کانفرنس و. د اسلامي ملت هغه مثبت پیغام چې د نړۍ د هیوادونو خصوصا د اسلامي هیوادونو په وړاندې لري هغو ته اطمینان او ډاډ ورکړ سو.
ملګرو ملتونو یوه میاشت کې افغانستان ته څه باندې 100 میلیونه نقد ډالر ورکړي.
یو ان ډی پی، یونیسف، یونیسیار دغه نورې موسسې ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته بیرته حسابو ته انتقالوي.
او کندوز کې د شاتو تولیدات ډېر شوي دي.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باقاعده شات تولیدوو. په دې وروستیو کې زمونږ پیروپلور ډېر کمرنګه شوی دی.
د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د یو نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس مې همکار احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې د کجکی بند د بیا فعالېدو خبر ورکوي او په فلیپین کې د سمندري طوفان له کبله د مړو شمیر له 200 واوښت. بشپړ خبرونه. د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکلی. د افغانستان لپاره په اسلام آباد کې د او آی سی له ځانګړې غونډې وروسته د دې سازمان سکرتر جنرال حسین ابراهیم طه خپل نږدې همکار طارق علي بخیت د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ونوماوه. د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د یو ورځنۍ فوقلاده غونډه د سعودي عربستان په نوښت پرون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په کوربتوب جوړه شوه چې له افغانستان سره پر بشري مرستو ټینګار پکې وشو. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اسلامي همکاریو د سازمان پرونی غونډه مهمه او رغنده بللې ده. ښاغلی ویست پر خپل ټویټر لیکلي داسې دې ناستې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې له هغې ډلې د بشري مرستو لپاره د یو صندوق جوړول او د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي استازي ټاکل د یادونې وړ دي. ویست زیاتوي چې متحد ایالات د افغانستان په تړاو د او آی سي له دریز او همکاریو څخه تود هرکلی کوي. د اسلام آباد په غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو مالي صندوق پر ایجاد موافقه وشوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې په پای کې ویل چې د مالي صندوق به د اسلامي پراختیايي بانک تر چتر لاندې تنظیمیږي او له نورو اړخونو او نړیوالو سازمانونو سره په همغږۍ کې به له افغانستان سره د بشري مرستو یو کانال وي. د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې د هلمند د کجکی بند د بیا فعالېدو خبر ورکوي. د افغانستان ملي ټلویزیون راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت مرستیال رئیس الوزرا عبدالسلام حنفي په دې اړه له ترکیې څخه راغلو سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې خبرې کړي. د راپور له مخې یو ترکی ساختماني شرکت ویلي چې د کجکی د برېښنا بند د رغونې چارې د بشپړېدو په حال کې دي او پر روان هجریل مریض کال کې بعد د برېښنا تولید ته چمتو وي. راپور زیاتوي چې د کجکی د لومړي فاز چارې چې د نوې فابریکې جوړول او د توربینونو نصبول پکې شامل دي په سلو کې 2 نوي بشپړې شوي او د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې به د 3.5 میګاواټه برېښنا د تولید د ظرفیت په لرلو سره فعالیت پیل کړي او له اپریل وروسته به 3 وړه توربینونه د 100 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. د طالبانو د حکومت له راتلو سره رغنیزې چارې په ټپه درېدلې او که دا پروژه بشپړه شي نو دا به د طالبانو په واکمنۍ کې لومړنۍ لویه رغنیزه پروژه وي. د افغانستان کرکټ بورډ په آسیایي لوبو کې تر 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو ګډون مهم بولي. د افغانستان لوبډله تر تمرینونو وروسته په دې مسابقو کې د ګډون لپاره پرون متحده عربي اماراتو ته ورسېده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
افغان کرکټ نن لسکلنو ډله به په عربي متحده اماراتو کې په آسیایي جام کې ګډون وکړي چې په ټوله کې په دې سیالۍ کې اته هیوادونه ګډون لري. او همدار حضرت ویل شم چې افغان کرکټ نن لسکلنو ډله به د 2023 کال د جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه له عربي متحده امارات څخه د ویسټ انډیز په لور سفر وکړي.
ښاغلی هوتک وایي په ویسټ انډیز کې به د کرکټ تر نولس کلنو د کم عمره لوبډله د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي. د آسیایي جام مسابقې را روانه پنجشنبه پیلېږي چې د دسمبر پر 1 ختمیږي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په فلپین کې د سخت سمندري توپان له کبله د مړو شمیر له 200 واوښت. چارواکو نن وویل چې 250 کسان لا درکه دي او له یو شمیر ولایتونو او مرکزي ښارګوټو سره اړیکې پرې شوي. د فلپین ملي پولیس وایي لږ تر لږه 280 کسان مړه شوي او 209 نور ټپیان دي. د بیړنیو خدماتو د ادارو کارکوونکي لرې پرتو سیمو ته رسېدلي او دا ویره شته چې د تلفاتو شمیر تر دې لوړ شي. دا طوفان د جمعې په ورځ د دسمبر په 18 په فلپین کې پیل شو. ډیری کسانو د ونو د لوېدو د دیوالونو د نړېدو په سیلاب کې د ډوبېدو او د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې مړه او ټپیان شوي دي. او د امریکا د ساري ناروغیو لوی متخصص ډاکټر انتونی فاوچی خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د چټک خپراوي له کبله به خلک سخت ژمی په مخ کې ولري. هغه پرون وویل چې اومیکرون د سرایت غیر معمولي وړتیا لري او په ټوله نړۍ کې خپره ده. فاوچی د متحدو ایالاتونو NBC تلویزیون ته وویل چې روغتونونه به له ډېر فشار سره مخامخ وي، په ځانګړې توګه د هیواد په هغو سیمو کې چې د کورونا ضد واکسین کچه پکې ټیټه ده. هغه یو ځل بیا له امریکایانو وغوښتل چې واکسین ولګوي. له هغه وخته چې اومیکرون لومړی ځل په جنوبي افریقا کې د نومبر په میاشت کې وموندل شو، د کورونا وایرس دا نوې بدله شوې بڼه د نړۍ لسګونو هیوادونو ته رسېدلې چې له کبله یې دولتونه اړ شوي بېلابېل سفري محدودیتونه ولګوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن سبا ملت ته وینا وکړي او د وینا ډېره برخه به یې د واکسین پر پلانونو متمرکزه وي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د غرمنۍ خبری خپرونې د سر موضوع ته. د پاکستانی صدر اعظم وروستیو څرګندونو چې زده کړو کې د نجونو پر وړاندې محدودیت د افغانستان کلتوري مسأله بللې، په سیاسي او ټولنیزه کچه پراخ غبرګونونه راپورته کړي. له افغانستان د وتلی ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح عمران خان ته په غبرګون کې ویلي لزدا کړو لری او لزانه به خبره ټولنه په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیکو برنامو یواده. مخکنی ولسمشر حامد کرزی هم عمران خان غندلې د هغه خبرې په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل بللی او ترې غوښتي چې د افغانستان اساس ولید نه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د عمران خان پر وړاندې توند څرګندونې شوي او د طالبانو پر چوپتیا هم نیوکې شوي. دا چې دا غبرګونونه څه دي تفصیل له خپل خبریال اورو چې دا مهال را سره سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ له پرون راهیسې دا غبرګونونه راځي په ټولنیزو رسنیو کې څه دي د سر ټکی پکې
سر ټکیلو دین صاحب لدې پایلېږي چې خاغلی کرزی ورسره لدې چې عمران خان دا خبره وکړه چې د زده کړو په برخه کې همدارنګ د بشر د حقوقو په برخه کې مسایل ورګرځي د ټولنې کلتور ته، بیا دا مسایل د افغانستان په کلتور پورې وپړل او تړلی وبل. لومړی کس خاغلی کرزی او چې په سیاسي کچه باندې عمران خان وغنده وی ویل چې دا د افغانانو ترمنځ تفارقې اچونې هڅه ده، هغه د افغانانو ترمنځ د توهین وباله. خاغلی کرزی عمران خان ته توصیه وکړه چې د افغانستان پر خلاف له تبلیغ په کورنیو چارو کې لازمي او د افغانستان په استازولۍ له خبرونو ډډه وکړي. خو طالبان چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په همدې غونډه کې ناستو لایق برګون نه دی خودلی او تر اوسه چپ دي. ګډو نورو سیاسونو هم عمران خان غندلی. له دې ډلې د افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی لومړي مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه پاکستان ته په ځواب کې لیکلي لزده کړو لري لزانه به خبره ټولنه چې په افغانستان کې اوسېدا د پاکستان له ستراتیژیکو برنامو څخه ده، هغه څه چې ترلاسه کولو لپاره د دله قوله اوس عمران خان دا ډول څرګندونې کوي. خو ښاغلی صالح د عمران خان د خبرو په اړه د افغانانو دریس سخت ستایلی دی او زیاتوي دا د افغانانو د پایدارۍ نښه ده. د ښاغلی صالح په دې لیکنه کې د طالبانو ضد هم سختې خبرې لیکل شوي او دوی د پاکستان ملیشه بللې، هغه چې طالبانو تل رد کړي دي. په ټولیزه کچه هم د عمران خان خبرو افغانان غوسه کړي دي. له دوی دوو تنو سره ما خبرې وکړي چې یو یې زاهد او بل خالد څنګر دی. دوی نظرونه واو
د پاکستان د لومړي وزیر سرګندونو ټول افغانان خپه کړی دي او دغه سرګندونې هیڅ منطقي بڼه نه لري، ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه خبره ده. افغانانو سل کاله وړاندې نجونو او هلکانو ته ښوونځي پرانیستي وو، زده کړو سره د افغانانو علاقه له پخوانه څرګنده ده.
خورا ډېرې بېلګې لرو چې افغانان او افغان مېرمنې د تحصیل په برخه کې نه دا ډول نظر لري او نه دا ډول حقیقت دی.
پرولیز رسنیو کې هم لدون صاحب اپتی اړه باندې ډېرې لیکنې شوې دي. ما د دوو مشهور لیکوالانو او سیاستوالو له ډلې دوه انتخاب کړل. یو لیکوال او شنونکی عصمت خانی دی، هغه عمران خان ته په ځواب کې لیکلي چې افغان کلتور کله هم د ښځو د زولنو او زنځیر کلتور نه دی. افغانان د ښځو په پړونو کې قتلونه او مرګونه بخي. دغه په خبره افغانان د ښځو ته د ناموس په سترګه ګوري او له دیني مقدساتو وروسته ناموس مقدس دی. په خبر پښتونخوا کې میشت سیاستوال افراسیاب خاطر بیا د عمران خان د خبرو په اړه د پښتو هغه مشهور متل را نقل کړی دی چې وایي خواره شي هغه مینځه چې د مینځ په خوله کالي مینځي. هغه زیاتوي د عمران خان خولې ته څوک اهمیت نه ورکوي، نو ژر به یې دا دسیسه هم لکه د نورو په څیر شنډه شي.
ډیره مننه کور مو ودان د ازادي راډیو خبریال وو چې د عمران خان پرونیو څرګندونو ته د خبرګونونو په اړه راته ویل. عمران خان دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو کانفرنس په پرانستون کې وینا کې کړې دي. د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو دا غونډه پرون په اسلام آباد کې ترسره شوه چې پکې له افغانستان سره په بشری مرستو او د غرض د افغانستان لپاره د وجهي صندوق پر جوړولو هم سلا وشوه. طالبان د غونډه ګټوره بولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشری بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د بحث لپاره د اسلامي همکاریو سازمان رابلل سوی فوق العاده غونډه پرون وخته پای ته ورسیده. دغه یو ورځنۍ غونډه چې په اسلام آباد کې وسوه او د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پکې برخه اخیستې وه، له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو مالی صندوق پر ایجاد پکې موافقه وسوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې په پای کې وویل دغه مالی صندوق به د اسلامي پراختیايي بانک تر چتر لاندې تنظیمیږي چې له نورو ډلو او سازمانونو سره په همغږي له افغانستان سره د بشری مرستو یو کانال وي. دې غونډې ته چې د سعودي عربستان په غوښتنه جوړه سوې وه، د 22 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د څه باندې 500 هیوادونو او سازمانونو استازي ورغلي وو. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې راغلي چې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره مهمه ده چې افغانستان خپلو مالی سرچینو ته لاسرسی ولري او د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو کنګل سوې شتمنۍ د خوشې کېدو لپاره پر واقعي لارو چارو غور وسي. پر کابل د طالبانو د حکومت له واکمنېدو راوروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړې ده. په غونډه کې د افغانستان څوکۍ چې درې رنګه ملي بیرغ یې هم مخې ته ایښول سوی و تشه پاتې وه او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته جلا څوکۍ ورکول سوی وه چې کوم بیرغ ورسره نه و. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي توماس ویست کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل د غونډې په څنډه کې د طالبانو او امریکا هیئتونو په خپلو کې مخامخ خبري وکړې. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې پرونی غونډه د افغانستان شرایطو ته په کتو ګټوره وبلله.
ډیر ګټور کانفرنس وو. د اسلامي همکارۍ د سازمان چې اسلامي هیوادونه غړي دي په دې کانفرنس کې ګډون درلود. په علاوه په څو نور هیوادونو هم ټول هیوادونو په کانفرنس کې د اسلامي امارت له خوا نه پیغام ورسول سو. د اسلامي امارت هغه مثبت پیغام چې د نړۍ د هیوادونو خصوصا د اسلامي هیوادونو په وړاندې لري او هغو ته اطمینان او ډاډ ورکړ سو. په جلا جلا توګه هم د کانفرنس د ګډونوالو سره لیدنې کتنې وشوې.
د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې څرګنده نسوه چې د افغانستان لپاره څومره اندازه مالی مرسته په پام کې نیول سوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع ته هم اشاره ونه سوه، هغه څه چې طالبان یې له میاشتو راهیسې غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په دې خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دویم نیمایي اونیز بحث ته ځانګړې شوې د اسلام آباد د پرونی غونډې په اړه پکې خبرې کوو. میلمانه هم رابلل شوي دي. هیله ده چې دا په زړه پورې اونیز بحث هم را سره واوري. اوس به مخکې له دې چې نورو مسایلو ته ادامه ورکړو، د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په هلمند کې د کجکی د اوبو بند چارې 2% بشپړې شوې او د راتلونکي 2022 کال په لومړیو کې به د لومړني تریبیون فعالیت پیل شي. د ترکیه هیواد د سوداګرۍ شورا پلاوی تیر ورځ ناوخته کابل کې د طالبان حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال سره په لیدنه کې ویلي د کجکی بند لومړی تریبیون 33 میگاواټ د برېښنا د تولید ظرفیت لري. د ارګ لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ترکیه پلاوی دغه شان د کجکی بند شاوخوا کې یو شمېر فابریکو ته د فعالیت د زمینی برابرونې خبره هم کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د 2022 شتم کال د اپریل میاشتې پورې به د کجکی بند درې وړه تریبیونونه فعال شي چې هم مهاله به د 100 میگاواټ برېښنا تولید ولري. په اعلامیه کې د طالب چارواکو له لوري ترکیه پلاوی ته د پوره همکاري او امنیت ډاډ ورکړل شوی دی. د کجکی اوبو بند او یو شمېر نورو پروژو د بیا رغونې تړون په 2019 کال کې د ترکیه اپریکل او شاوخوا واوې ودانۍ شرکتونو ته ورکړل شو. د افغانستان د زنغوزي او د صادراتو ټولنه د زنغوزي لپاره د ښه بازار غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تیر ورځ ناوخته د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د زنغوزي او دغه سوداګرو د دې خونې له چارواکو سره په لیدنه کې ادعا کړې چې پاکستان د افغانستان زنغوزي په خپل نوم نړیوال بازار ته صادروي. د خبر پاڼې په حواله دوی غوښتنه کړې چې د افغانستان سوداګر په ځانګړي ډول د زنغوزي سوداګرو ته د هوایي دهلیزونو ترڅنګ د ځمکې له لارې هم نورو هیوادونو ته د صادراتو زمینه برابره شي. په خبر پاڼې کې راغلي چې د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونې چارواکو دغه سوداګرو ته د دوی د ستونزو د هوارۍ په برخه کې ډاډ ورکړی. مخکې تر دې د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته ویلي وو پلان دا دی چې سږ کال تر 10,000 ټنه زنغوزي بهر ته صادر شي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هوایي دهلیز له لارې چین ته د زنغوزیو صادرات د لړم میاشتې په شپږم نیټه پیل شو چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د عقرب تر 28 نیټې پورې د صادراتو کچه 1550 ټنه ته رسیده. او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 99 افغانۍ اتیا پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 116 افغانۍ 10 پوله، یو سویډي ریال 25 افغانۍ 150 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کلدار 1128 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ.
د افغانستان بانک وایي ملګرو ملتونو په وروستۍ یوه میاشت کې له افغانستان سره د 102 میلیون ډالرو نقدي مرسته کړې ده. دغه بانک زیاتوي چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوي دي، خو وروسته به دغه بانک دلته د ملګرو ملتونو پر موسسو ویشي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
هغه معلومات چې د افغانستان بانک آزادی راډیو ته ورکړی دي، د ملګرو ملتونو سازمان تروسه له افغانستان سره 15 جوپې نقدي مرسته کړې دي. په دې مرستو کې د ډالر 214 میلیونی، 219 میلیونی او 213 میلیونی جوپه شامل ده چې دغه سازمان په ورسته یو میاشت کې افغانستان ته لیږلې دي. د افغانستان بانک ویاند حسیب الله نوري آزادی راډیو ته وویل چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې دي. ښاغلی نوري وایي دوی حتی کوي چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته د حل یوه مناسبه لار پیدا کړي.
د افغانستان بانک هڅه کوي څو د هیوادوالو د بیوزلۍ او ناچارۍ د مخنیوي لپاره اصولي او اسانه لارې چارې وکاروي او له دې لارې هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د بانکي نظام وضعیت به ښه او اساري اړتیاوې به ژر تر ژره حل شي.
مخکې تر دې د افغانستان بانک په خپله یوه اعلامیه کې ویلي وو ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر اونۍ 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. خو د افغانستان نړیوال بانک د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان سره د مرستو شویو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي. خو د دغه بانک سرپرست اسدالله فیضی ازادي راډیو ته وایي د ملګرو ملتونو لخوا رسیدلې دغه پیسې به په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو په موخه د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو مؤسسو بانکي حسابونو ته ولېږدوي.
د نور ایجنسیانو لکه یو ان ډی پی، یونیسف، یونیسیار دغه نور موسسې ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته بیرته حسابو ته انتقالوي چې دوی خپل پروګرامونه لري چې څه وخت یې کوي، څنګه یې کوي.
خو پوښتنه دا ده چې بانکونه خنور هم شته، ولی دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوی. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه د نړیوال ټولنې ده. خاغلی مجاهد وای نړیوال ټولنې تصمیم نیولای چې د افغانستان له خلکو سره خپل مرستې د دولتي بانکونو پر ځای خصوصي بانکونو ته وسپاري. نو له همدې کبله د نړیوال ټولنې مسؤلینو د خصوصي بانکونو له ډلې د افغانستان نړیوال بانک ټاکلی دی.
اصول داسې اوس د وختل دغه پیسې آزاد بانک ته لاړ شي، یعنی حکومتي بانک ته نه وي. بیا نو د تنای آی بی بانک هم نه ده، نور بانکونو ته هم د مګر ته ویل چې باید په منحصر په یو بانک کې نه وي، متعدد ته لاړ شي. نور وخت کې بیا داسې حکومتونو مرستې کېږي او کېدای شي نور بانکونو له لارې نه وسي، منحصر په یو بانک کې به نه وي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي طالبان باید نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي چې خپل مرسته شوي پیسې نورو بانکونو ته ورکړي. اقتصاد پوه شبیر بشیری آزادی رادیو ته وویل
باید نور بانکونو ته هم دا پیسې وارد شي، چې متاسفانه ځینې زمونږ بانکونه افلاس ته نږدې شوي ده چې هغوی نجات پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالر مالی مرستې غوښتنه وکړي. د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري او سازمان غونډې ته په وینا کې وویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی اپیل وي. د په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1 میلیون افغانانو سره چې د ژوند د ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي. ملګرو ملتونو روان کال هم په یوه غونډه کې له مرستندویو هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې بشري مرستو ته یو شمېر اړ افغانان غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې دا مرستې په عادلانه ډول پر دوی وویشل شي، ځکه د دوی په خبره خلک ډېر بېوزلې دي او په سختۍ سره د ژوند د شپې او ورځې تېروي. امان الله عمر نږدې 4 میاشتې کېږي چې د کابل خیرخانې سیمې د بېځایه شویو په کمپ کې اوسېږي. دوی آزادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې له بشري مرستو برخمن کېږي.
بار بار نشته دوده نشته مرسته کیگی اقدار پاقدار نرسیدی
غریبی حد تا رسیدلی مونگا که غرمی دوده خروش پی تا حیرانوی و کداش پی خروسر تا حیرانوی دوده نشته ده کم کمک ده بشران دوستانه چی کیگی آقا مونگ تا منصفانه نرسیگی دیر خلق و تمدس پاتی دی دیر خلق دی چی دوده ورتنی ده غنی کراگان دیر شوی دی او یو کرابل کرابانه ډیریږي مونږ څنګه وکړو؟ مونږ د دولت نه دغه غواړو چې مونږ ته روړی او دغه شینه برابر کړي.
د نقدیم راستو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمیر نور هیوادونو د خوړو او روغتیايي توکو په شمول په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاري کړې ده. افغانستان ته د طالبانو د حکومت لاره تک وروسته امریکا د افغانستان 9.4 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړې دي. په دې سره د طالبانو حکومت او د افغانستان خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په وار وار له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوی پیسې آزادې او د افغانستان خلکو ته دې وسپاري. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې مخکې وویل چې کنګل شوی پیسې د افغانستان د خلکو حق دی او باید ورکړل شي، خو امریکا په وار وار د دوی دا غوښتنه رد کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي وروستی ځل په دې اړه ویلي وو یو شمیر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړي په خبره دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي.
د افغانستان په اقتصادي مسایلو کې پاتې کیږو. په کندز ولایت کې پر روان کال کې 1.5 ټن شات تولید شوی او دغه راز په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو د پالنې او روزنې کاروبار هم غوړېدلی دی، خو د شاتو تولید شوی توکي بازار نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کندز کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي د شاتو له تولید څخه راضي دي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی 40 کلن محمد مصطفی له 40 کالو راهیسې د شاتو مچۍ روزي او له همدې لارې د خپلې 45 کسیزې کورنۍ مالي لګښت پوره کوي. نوموړی وایي چې سږ کال د شاتو تولید ښه دی، خو د بازار نشتوالی د خپل کاروبار پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
تحولاتو کې هم د برادر فروشات اصل زیر صفر است، کسی اصلا نمیخره. از امارت اسلامي میخوایم که برادر هم
وروستیو سیاسي تحولاتو زموږ پر کاروبار منفي اغیزه کړي. زموږ پیرودونکي بیخي کم شوي، څوک شات نه اخلي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي ترڅو د افغانستان افغانستان شات بهرنیو بازارونو ته لار پیدا کړي او زموږ ستونزې هوارې شي. دلته خلک پیسې نه لري چې شات واخلي.
15 کلن فیض الله د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له 2 کالو راهیسې د شاتو مچیو پالنې او روزنې ته مخه کړې او له امله یې اقتصادي حالت ښه شوی دی.
د مچیو کاروبار ښه دی او ډېر باکیفیته شات تولیدوو. پخوا له قندوز څخه نورو ولایتونو ته حتی بهرنیو هیوادونو ته مونږ شات صادرول، خو په دې وروستیو کې زمونږ پیرو پلور ډېر کمرنګه شوی دی. دومره خاص صادرات مونږ نه لرو، خو تولیداتو کې هېڅ کم کمالی نه دی راغلی. تولیدات مو هماغه د پخوا په څیر دي.
د دغه ولایت د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکی 28 کلن امید مرادی وایي د شاتو مچیو سل صندوقونه لري او 6 کال ورڅخه 1000 کیلو خالص شات ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې اوس مهال په بازار کې 1 کیلو خالص شات 1500 افغانۍ قیمت لري.
انواع و اقسام اصل ما داریم، از ولایت بدخشان است و از تخار است، از قندوز. پیش از او کار اصل
موږ دلته ډول ډول شات لرو. د بدخشان، تخار او کندوز تولید شوي شات له موږ سره موجود دي. پخوا د شاتو بازار ښه و، خلکو له موږه شات اخیستل، خو د نظام بدلون سره زموږ کاروبار هم خراب شوی ځکه خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د شاتو پیرلو توان نه لري. اسلامي امارت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
او د اصلو تولید په کندوز کې 1500 کیلو اصل په 1400 کال کې 1400 کې تولید شوي سي مقدار 10 ټنه کېږي ټول، او بیا وختن په وختن د مسچو فارمو ته زموږ عمله ورځي، د هغو مشکلات له نږدې نه اوري، کوم همکاري ضرورت وي هغه ورسره کوي.
د ښاغلي حسن په خبره په دغه ولایت کې د شاتو د بازار موندنې په خاطر د شاتو مچیو 3 کوپراتیفونه جوړ شوي او فعالیت کوي. د مچیو د روزنې فارمونه او د شاتو تولید د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شاتو مچیو لرونکو لپاره د عواید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ پر مرکز سربیره د دې ولایت په خان آباد، چهاردرې، قلعهزال، امام صاحب او د شیرچی ولسوالیو کې د شاتو مچیو فارمونه موجود دي. د فارم لرونکو په وینا د شاتو مچۍ خپل خوراک د صحرایي ګلانو او بوټو سربیره د سیج، سنځلي، عکاسي، د شکرو او د غراز د نورو ونو لوپاڼو او ګلونو څخه برابروي او په 1 کال کې 2 ځلې حاصل ورکوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د وردګو نه د سپتماس کې یم. دلته د یونیسف د خانم مسکینانو خلکو ته، معیوبو خلکو ته د کمک یوه پروسه راغلې وه، خو د یونیسف هغه کارکوونکی ډېر پټ په دو کلیو کې تاو شوی، چېرته چې خپل خیښ او دوست او قوم و هغه یې نیولي، او با وجود چې هغه ښه دارا واله، دوکانداران دي، موټر واله دي، او هغه څوک چې معیوبانم دي او مسکینان دي، هغه یې تې پریښي دي. سخته بې انصافي یې کړې ده. ډېر معلول او غمګین دي خلک په دو باندې، ډېر افسوس کوم. ایساسو السلام.
زه انځرګل د هلمند ولایت څخه زه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې داسې اصراري حالت راغلی دی چې نه دولتي ماشونه شته چې موږ ته راکړي. دا درې میاشتې کېږي چې ماشونه نشته. اوس په دولتي اسرائیلو کې پراته دي چې نمرې نه لرو. هم دوی راځي دغه تعمیران زموږ څخه اخلي او خپلوانو ته یې ورکوي، هغه کسانانو ته یې ورکوي چې دوی یا د دوی سره په جنګ کې یا ځانمرګ ورسره کړي. دا ټول دوی داسې لږ درګې ایښی دی چې د دوی مشران ورباندې خبر دي که نه دي. هر زور واقعي راځي، هر سړی ته درېږي، او د اسرائیلو څخه خلک په زوره باسي. د یوې خوا څخه ماشونه نهسته، عیال مورته ژاړي چې یو شی ورته برابر کړو، د بلې خوا څخه دوی موږ باسي نه نمرسته نه ځای ته. دا زما خبرې تر لوړو مقاماتو پورې ورسوئ چې د هلمند کې ډېره بده حوزه روانه ده. وسلام.
دوتیم لپسیه ولایت نه مشکل انده ده چه بیخشتان علی با شبکی کار نکه یا اوتاس نهی لکه در شبکی رو که و سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس نیمی بجه شوی وړاندې درته په خبرونه کې د ازادي رادیو اونیس بحث لرو د اسلام آباد په پرونی غونډې خبرې پکې کیږي دا غونډه څومره ګټوره وه په دې هیله چې دا بحث را سره واوري اوس وار ورکو صفی احمد تکل ته چې د دې ساعت لاند خبرونه دراوروي
د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی د افغانستان لپاره ځنګړی استازي ټاکلی په اسلام آباد کې له پرونی غونډې وروسته د او آی سی سکرتر جنرال خپل نږدې همکار طارق علي بخیت د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه ونوماوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اسلامي همکاریو د سازمان پرونی غونډه مهمه او رغنده بللې او ویلي دي چې دې ناستې مهمې لاسته راوړنې درلودې. د طالبانو حکومت پر روان هجری لمریز کال کې د هلمند د کجکی د برېښنا د بند د بیا فعالېدو خبر ورکوي. ملي ټلویزیون په یو راپور کې وایي چې د طالبانو د حکومت مرستیال رئیس الوزرا په دې اړه له ترکیې څخه له راغلو سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې خبرې کړي. په فلیپین کې د سخت سمندري طوفان له کبله د مړو شمېر له 200 اوښتی. چارواکي وایي چې 250 کسان لا درک دي او له یو شمېر ولایتونو او مرکزي ښارګوټو سره اړیکې پرې شوې. او د ساري ناروغیو په برخه کې د امریکا د حکومت لوی متخصص ډاکټر انټونی فاوچی خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د چټک سرایت له کبله به خلک سخت ژمی په مخ کې ولري. ښاغلی فاوچی ویل چې اومیکرون د سرایت غیر معمولي وړتیا لري او په ټوله نړۍ کې خپره ده.
دو خبرې دی یو خدای
مختنه کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز بحث ته خراغلی پاکستان د یک شنبه په ورځ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وو. په دې غونډه کې افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار وشو او د افغانانو د لاسنیوي لپاره د یو بچی صندوق په جوړولو هم سلا وشوه. طالبان دا غونډه له سیاسي او اقتصادي اړخه ګټوره بولي او وایي دوی پکې اسلامي نړۍ ته ښکارا پیغامونه درلودل. سره له دې چې طالبانو له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې پر افغانستان حاکمیت ټینګ کړی خو په دې کانفرانس کې د افغانستان د پخواني حکومت څوکۍ هم تشه ایښودل شوې وه. پوښتنې دا دي چې د اسلامي هیوادونو دا کانفرانس رښتیا هم طالبانو ته له لاسته راوړنو ډک و؟ ولې کوم اسلامي هیواد پکې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژنده او یا یې له طالبانو سره د رسمي تعامل اعلان ونه کړ؟ د ازادي رادیو اونیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او راسره میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر ساپای او حقوقي کارپو دینی عالم او د افغانستان د ملي مبارزینو د رهبری شورا غړی صلاح الدین سیدی میلمنو ته خراغلاست وایم. همکار مو هڅه کوي چې میلمانه استودیو سره وصل کی خو مخکل دی چې میلمانه استودیو ته وصل شي زموږ همکار سالم احمد صالح د اسلام آباد د غونډې په اړه یو راپور جوړ کړی چې دا راپور به په پایل کې واورو وروسته به بحث ته ادامه ورکړو.
په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د بحث لپاره د اسلامي همکاریو سازمان رابلل سوې فوق العاده غونډه پرون ناوخته پای ته ورسېده. دغه یو ورځنۍ غونډه چې په اسلام آباد کې وسوه او د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پکې برخه اخیستې وه له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یوه مالي صندوق پر ایجاد پکې موافقه وسوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې په پای کې وویل دغه مالي صندوق به د اسلامي پراختیایي بانک تر چتر لاندې تنظیمېږي چې له نورو ډلو او سازمانونو سره په همغږۍ لابنستان سره د بشری مرستو یو کانال وی. د غونډې ته چې د سعودي عربستان په غوښتنه جوړه سوې وه د 22 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د څه باندې 500 هیوادونو او سازمانونو استازي ورغلي وو. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې راغلی چې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره مهمه ده چې افغانستان خپلو مالی سرچینو ته لاسرسی ولري، او د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو کنګل سوې شتمنۍ د خوشې کېدو لپاره پر واقعي لارو چارو غور وسي. پر کابل د طالبانو د حکومت له واکمنېدو راوروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړې ده. په غونډه کې د افغانستان څوکۍ چې درې رنګه ملي بیرغ یې هم مخې ته ایښول سوی و تشه پاتې وه، او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته جلا څوکۍ ورکول سوې وه چې کوم بیرغ ورسره نه و. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي توماس ویست کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل د غونډې په څنډه کې د طالبانو او امریکا هیئتونو په خپلو کې مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې پرونی غونډه د افغانستان شرایطو ته په کتو ګټوره وبلله.
ډیر ګټور کانفرنس وو. د اسلامي همکارۍ د سازمان چې اسلامي هیوادونه غړي دي په دې کانفرنس کې ګډون درلود، په علاوه په څو نور هیوادونو هم ټولو په هیوادونو په کانفرنس کې د اسلامي امارت له خوا نه پیغام ورسول سو. د اسلامي امارت هغه مثبت پیغام چې د نړۍ د هیوادونو خصوصا د اسلامي هیوادونو په وړاندې لري، هغه ته اطمینان او ډاډ ورکړ سو. په جلا جلا توګه هم د کانفرنس ګډونوالو سره لیدنې کتنې وسوې.
د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې څرګنده نه شوه چې د افغانستان لپاره څومره اندازه مالی مرسته په پام کې نیول سوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع ته هم اشاره ونه شوه، هغه څه چې طالبان یې له میاشتو راهیسې غوښتنه کوي. ځینې څارونکي دا ډول غونډې د افغانستان د روان بحران د مخنیوي لپاره ګټورې نه بولي. د سیاسي مسایلو کتونکی کبیر حقمل چې په مخکېني حکومت کې کار کړی وایي
که کار کوي طالبان غواړي چې په هنده کې لستونزو خلاص وي له لویدي سره، او په داخل د افغانستان کې له خپل ولس سره باید ستونزې حل کړي. د اسلامي هیوادونو کنفرانسونو په تیرو 20 کلونو کې مختلفې غونډې کړې دي، خو مؤثریت د افغانستان د قضایو په حل کې ما ډېر جدي نه دی لیدلی.
تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته د پاکستان صدر اعظم وویل د اګست له 15 نیټې چې کله افغانستان سره مرستې بندې او شتمنۍ کنګل سوې، کبل هر هیواد له دا ډول برخلیک سره مخامخ سوی وای سقوط به یې کړی و. خو د عمران خان د وینا هغه برخه چې ګواکې داعش ډله په افغانستان کې فعالیت لري د پخواني ولسمشر حامد کرزي له انتقادونو سره مخامخ سوې ده.
اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث ته غواګي د پاکستان پرونی غونډې ته ځانګړې شوې. تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې حقوقي کارپو دنیا عالم او د افغانستان د ملي مبارزینو د رهبری شورا غړی صلاح الدین سعیدی استډیو ته وصل دی. سعیدی صاحب ستړي مشي، بحث بل تاسو نه پیل کو. د اسلام آباد غونډه چې د یکشمې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه، د اسلامي هیوادونو استازو پکې برخه اخیستي وه، پر دې سربیره ورته د جرمنی، امریکا او روسیې استازي هم بلل شوي وو. د افغانستان د حکومت لپاره، د طالبانو لپاره یې څه ښکاره پیغامونه درلودل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه، سلام تاسو درنو لیدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. مطمئنه نه داسې ناستې ولاړې مثبتې دي چې نړۍ د افغانستان په مورد کې بحثونه کوي او د مرستو وعدې ورکوي. اما دا چې په پاکستان کې دایریږي او پاکستان به د سبهره بازاري وکي، دا چې طالبان به د دین څخه برداشت کوي، دا هغه سوال نه دی چې لا تر اوسه پورې جواب ورته نه دی. اما په مجموع کې دا ناست مثبت ارزیابي کیږي، او په ناستو کې خو تنا وعده دي عمل بیا وروسته کیږي. تشکر.
بله، او سیدی صاحب څه فکر کوي طالبان سره څه ډول تعامل یا چلند وڅ په دې غونډه کې دوی ته د میلما پتوګه بلنه ورکول سوی وا په څنګ کې ورسره د افغانستان ملي بیرغ خودل شوی و، د طالبانو بیرغ پکې نه و، او دغه راز د پخوانی حکومت چې مشري محمد اشرف غنی کوله د هغوی څوکۍ هم تشه خودل شوی و. دا په څه معنی؟
په واقعیت کې دا هغه واقعیت نګری د چنړیواله ټولنه کوي. طالبانو ته هغه مقام ورکړ شوی و چې شایسته دی، تر اوسه پورې نړیواله ټولنې په رسمیت نه دي پیژندلې. اما د ځمکې پر مخ یو واقعیت دی، نړیواله ټولنه معذب مکلفه ده چې د طالبانو سره تعامل وکړي واقعیت په توګه. اما د دین پورته توقع طالبانو ته نه پکار او نړۍ ته. زه په دغه برخورد چې د په دې کانفرنس کې د طالبانو سره شوې ذکر کوم دا واقعیت نګری ده او دا مثبت ترکیبی کوم. شکر.
بله اټکل دا سیدی صاحب چې حد اقل اسلامي هیوادونه یا د سیمه هیوادونه باید طالبان حکومت پر رسمیت پیژني. دا د څلور میاشتې وسوې طالبان دا کوي چې د یو مستقل او پیاوړی حکومت ټول شرایط پوره کړی دي. اما ول اسلامي هیوادونه زړه نازړې دي طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني.
واقع د خبرې دا ده چې تغیرات په افغانستان کې پناری کې یا په مسالمت امیز شکل راځي او یا د انقلاب لاره. طالبانو د مسالمت امیز په ځای د انقلاب لاره غوړه کړه او د مشروعیت سوال لا تر اوسه پورې موجود دی. دا چې طالبان د نړیوال ټولنې نه غوښتنه کوي د ټولنې د مخه د ځان نه غوښتنه وکړي هغه اجراءات دي وکړي چې د مشروعیت لپاره پکار دي. زه دا نه وایم چې سبا د ټاکنیو کې عام عدالت او سلسله پرنسپی پالیسی خبرې دي چې هغه باید وکړي. متاسفانه طالبان لا تر اوسه پورې نه دا کړی. زه په دې هم باور نه یم چې دوی به وڅوانیږي ټول شموله حکومت به جوړ کړي. ټول شموله حکومت قانوني حکومت جوړول پکار دي. قانوني حکومت لپاره معین وعده ورکول نړیواله کچه او د هغه په متناسب اقدامات کول دا شی نه دي چې باید وشي چې متاسفانه طالبان په دې کې تر اوسه پورې پاتې راغلي دي.
بله او سیدی صاحب تر هغه چې موږ بل میلمال بحث سره وسلېږي خاغلې ودیر صفای ختم هم بلنه ورکړې دا اوس هڅه کوي چې ور سره اړیکه ټینګه کو. تاسو سره خبرته ادامه ورکو. طالبانو ته څه کول پکار دي؟ د اسلامي هیوادونو په سازمان کې هم له دوی نه غوښتنه وشوه چې باید د افغانستان د خلکو بشري حقوقو په ځنګړي توګه د خزو حقوقو ته د خزو د کار حق ته د تعلیم حق ته احترام وکي او هغه تضمین کړي. طالبان ته څه کول پکار دي چې کم تر کمه په دغه برخو کې حداقل د شرایط پوره کړي؟
طالبان په دې مواردو کې په کافي اندازه پاتې راغلي دي. طالبان د تیر قوانین په عمل کې لغوه کړی دي. نوی قانون قوانین نه لري. د افغانستان حالت په یو معلق حالت کې ده تمام اتخادي. زه په یقیني ډول په دې باور نه یم چې طالبان د خپل اصول او اعتقاداتو نه تیر شي. سیاسي مصالحه د اصول نه تیرېدل نه دي. اما په دې باندې باید اعتراف وکړي چې د اسلام د اساساتو نه متفاوت برداشتونه دي او مشروع حاکمیت هغه وخت منصرات لشي چې د خپل برداشتو لپاره د ملت نه مشروعیت واخلي. طالبان د ملت نه مشروعیت نه اخلي. خپل خط کشي ده. دا به تطبیقوم که نه تطبیقوم دا ټوپک او دا ملت دا د حل لار نه ده. د افغانستان خلک د تراژدي سره مواجه کول نه دي په کار. متاسفانه طالبان مسلکي همکارۍ ته ضرورت لري چې په ډېرو مواردو کې نه لري او دا به خپل ځان ته ضرر ورسوي چې دا د دې کار دی. اما افغان ملت او سولې ته به ضرر ورسوي چې دا د تمام ملت کار دی او د تمام بشریت کار دی. متاسفانه طالبان په دې مورد کې تر ډېره حده پورې پاتې راغلي دي او د اورېدو غوږونه داسې دي کېږي چې نه لري. شکر.
او مننه سیدی صاحب. کور ودان تاسو ته بیرته راګرځو. اورېدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې بحث کې را سره برخه واخلئ. دا بحث د اسلام آباد د یکشنبه ورځ غونډه ته ځانګړی شوې. هلته د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو فوقالعاده غونډه ترسره شوه. د غونډې په پای کې یو ګډه اعلامیه هم ورکول شوه چې په اعلامیه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر سوالو ټینګار شوی. د غراز دی وو وچی صندوق په جوړولو هم سلا شوی چې د دې وچی صندوق مدیریت یا چارې به هم د اسلامي پراختیايي بانک لخوا نه کنټرولېږي. تاسو ته د تماس شمیره اعلانوم: 00420211260. بل نړیواله شمیره ده: 00420211560. اوریدونکو وصل دی د براوخلو چې څوي مهرباني وکړي. ازادي رادیو د اونیز بحث د پاکستان غونډه ته ځانګړی شوی. مهرباني.
سلام استاد ماما جان. سلامونه مې کړه تاسو ته. تاسو درنو مېمنو ته وړاندې کوم. مېمنو غونډه خو ښه ده. غونډه خو په دې ښه ده چې د خبرو نه خبرې پیدا کیږي. اما هغه مجلس کې هغه کانفرنس کې بیا خبرې نه وي چې حق حقدار ته وسپاري. یو ملامت معلومه نکړه چې طالبان ملامت کړي نړیواله ټولنه ملامت ده دا معلومه نکړه پکې اما موږ نړیواله ټولنه نه غواړو چې نړیواله ټولنه په موږ باندې ظلم روا کوي په موږ په دې موږ مملکت کې 30 میلیونه نفوس ده اما یو طالبان خو نه دي چې یو طالبان چې تاسې طالبانو لپاره په ونه افغانستان بندیزونه ولګول اما موږ شکایت لرو د محکمې نه شکایت لرو نړیوالې محکمې نه شکایت لرو چې ولې د موږ غم نه خوري ولې د موږ ملامت نه معلوموي امریکایان په موږ ظلم کوي ناروا کوي ولې پیسې قیدوي ولې بندیزونه راباندې لګوي حکومت د موږ ده وطن زمن ده ازادي زمن ده خبرې زمن دي پیسلې نور خلک کوي دا موږ ته پرې قبول ولې مل نه دي چې موږ پیسلې په نورو مملکتو کې وسي کېږي په خپل وطن کې دي موږ وسي وسلام په احترام سیدي صاحب ته سلامونه
کور مو ودان بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ د ازادي راډیو اونیز بحث
دین صاحب ته سلام او د ما خو دغه نظر ده چې په دې غونډه په باره کې چې دا کوم ملکونه طالبانو سره دوستي لري که نه په دوی ته ځان دوست کړی ده هماغه په واقعیت کې نه غواړي چې طالبان د خلک په رسمیت وپېژني هسې د خولې غولول کوي طالبانو سره دا کوم دوی چې دا مطمئن دي په دوی باندې دوی چې دا زموږ دوستان دي هماغه خلک دوی سره زما په نظر خپله دوه ګونه چلند کوي دغه مې نظر
او ډیره مننه سلامت اوسې نظر مو واوریدل شو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي راډیو ده او مننه لګ مزاید بدل کړي چې دا غږ مو راته وزیر راسي خاطر دې اوریدونکو اړیکې پرې شو بل اوریدونکو لرو مهرباني وکي ازادي راډیو ده بلیز مو کاغه ورای
السلام علیکم
علیکم السلام غاگ مرادی رادیو آواز موچیت کی خبری وکي
ولی لزم د المند څخه خبره کوم خبري خدای دې چې موږ دوغنه بد افغانستان ته نور توانې رسول لکه موږ افغانان چې رسول یو ملک چې په یو نیم سل کال کې خپل جوش د خپل واقعي یو داسې د غرانه شي ګرځ د بل په د خارجانو په دغه مست مشران راځي نو موږ به څه دغه د دې څخه ولرو ته امید ولرو بل مې د امریکا سره گذشت کته سره واخیا ته وګورئ نو تر امریکا ظالم په جان کې یو ملک لنه دی تیر شوی تر نن تاریخه پورې به مې اټم د استعمال کړی دی خصوصا په افغانستان کې د بمانو مور د استعمال کړ هغه ظلمونه هغه چاپي وو هغه دغه چې دوی وکړلې
موږ دغه د اسلام آباد د غونډې په اغېزو خبرې کوو څه فکر کوئ دا غونډه به د طالبانو لپاره د حکومت لپاره افغانانو لپاره ښکاره پیغامونه او نتیجې ولري
ورکه افغانان خپل لاستر سرور کې او خپل دلته د مملکتونو د تاریخونو د مملکتو ګوره خارجانو نه دی ورته جوړ کړی نه د خارجانو په مرستو په پکر جوړ شوی دی مملکت خپل په خپل افراد په خپل نفر باندې جوړیږي زه دا باور درکوم چې په افغانستان کې مې زه ته وایم چې یادي څوک مړ شي یادي دغه شي چې نن دغه حکومت دغه په صداقت باندې دغه خلکو سره او غوته نور دغه تیر شي د خپل تر هغه اعتبار وو چې دغه وغواړي چې اوس په سازمان ملالو په نورو ځایو کې ناشته دا افغانستان به دا افغانان خپل جوړي بل څوک نه ورته جوړي نه دا غونډه والا ورته جوړي هغه به یو څه تر پالونه ورته راواسي یو څه کوټونه لیلایمن ورته راواسي ولی خو هغه کار چې په افغانستان احتیاج ورته لري هغه نه ورته کوي هیڅ ملک نه ورته کوي ولی د خپل افغانان دغونه بې انتفاقه دي په قومي په سلسل د ازبو په سلسل د ژبو په سلسل د مذهبو په سلسل باندې ولدي جر سره وویشل کېږي دوی کې ولی دغونه د خارجانو لاسونه کار کوي چې دغه وکه دی بیا په شل ډالر سره
کور مو ودان
طالب دی دا پلان دی دا طالب هم د وطن سره دی یعنی کده د وطن نه وای نو دغه ځای ته نه رسیدې په دې شل کال وځنګې دی په دې وطن کې ک طالب د وطن نه وای او د وطن خلکو نه غوښتلای
نو څنګه ترګه ځای ورسېده خوشاله
ده
کا پښتون کې دلته و جنگې ده
ډېر مننه
مملکتو پښتون کې و جنگې ده
مننه اوریدونکو ته به هم نوبات ورکو سلامات و سید دې اوریدونکو نظر و چې ویلې خپل افغانان باید سره یو شي سره یو موټی شي او د خپل ستونزو حل ته مټی راباد وهي ډېر مننه ورزو سیدی صاحب ته سیدی صاحب موږ هڅه کوو چې له استاد ودیر صافی سره هم اړیکه ټینګ کو خو ټلیفونونه کار نه کوي فکر کوم د بحث کې به ونه شکړی چې ورسره خبرې وکړو سیدی صاحب تاسو د اوریدونکو نظرونه واوریدل څه کول په کار دی په خپل په افغانستان کې دننه اوس طالبان حاکم شوی دی په افغانستان باندې څلور میاشتې د حاکمیت تیریږي کنړی همداسې چران کوي سیمه همداسې چران کوي افغانستان سره په رسمیت نه پیژني خپل دیننه طالبانو ته څه کول په کار دی چې یو څل اقتصادي اړخه هیواد په پښو ودروي
مننه د معزز اوریدونکو خبرې می واوریدلې لمرنی ورور هغه خبرې چې وکړې په هغه باز نقاطو باندې تم کېدل په کار دی اخرنی ورور چې خبرې وکړې هو دا وطن بخپل افغانان جوړي نړیواله ټولنه کې د خیر او خیرات مثلا مخ کې د منافع او د مصالح خبر ده د دې کې کوم مشکل نشته چې موږ قومونو پورې د احزاب پورې او د مختلفو حلقاتو پورې تعلق لرو اما مشکل هغه وخت پیدا کیږي چې ګډ مشترکات باندې ګډ کار ونکو دا نورمال خبر ده چې د مسائل په مورد کې احزاب سازمانونه او حلقات مختلف نسخې لري اما د طالب په شمول باندې کدا افغانستان په مورد کې نسخه لري چې دا د دوی حق دی اما په یوشتمه پیړۍ کې د نسخو د مشروعیت اخستل په کار دی او طالبان په دې مورد کې توجه نکوي خبره په دې کې نه ده چې نړیواله ټولنه ولې طالبان په رسمیت نه پیژني او کومکونه ورته نه ورکوي زه متاسف یم چې نړیواله ټولنه یا زمونږ خلک او یا طالبان اوسنۍ مرستې د مشروعیت سره پیوند ورکی د مشروعیت مسأله بل خبر ده مشروعیت نه منظور د اوسنۍ حاکمیت د طالبانو د حاکمیت مشروعیت ده او د افغانستان خلکو ته مرستې رسول بل خبر ده دا دواړو ته پیوند ورکول نه طالب ته په کار دی چې د دې زخمی ګوت نه ونیسي او نن نړیواله ټولنه ده هغه زه پولې چې برداشت لرم دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان په مورد کې کانفرنس جوړي اسلامي هیوادونه دا مثبت قدم دی دا د دې قدم دی چې نړیواله ټولنه او اسلامي هیوادونه الله تر اوسه پورې د افغانستان په مورد کې بې تفاوت نه دي بيده نه دي دا ښه دی چې د افغانستان د پاره مرستي راټول شي صندوق جوړ شي او دا چې د طالب لوري تاکید کوي چې د جنس په ځای ماته پیسې راکا زه په کلکه د مخالفم میکانیزم باید جوړ شي چې څنګه نړیواله ټولنه بدون د دې چې د مشروعیت مسله مطرح شي د طالبانو د حاکمیت کنه شي څنګه وکړی شي مستهلکینو ته په مستقیمه توګه مرسته ورسي دا د خوخی زده چې د طالبانو استازي جناب متقی ویل چې موږ تمامه زمينه سازي کوو دا هغه توقع ده چې موږ د طالبانو نه لرو اما دلته بعضی اوریدونکو چې تلیفون کړو دو شیونه سره مغالطه کوي او په ډیر مواردو کې هم مغالطه شوې دي دلته په لندن کې اعتراضي غونډه وشوه او هغلته هم دا دو شیونه سره مغالطه شول چې مشروعیت خپل ځان ته مسائل لري اما مرستې جمعه ده کورونا ده خلق معاش نه لري بیا امنیتی ده د دې سره مرسته نه کول په دې باندې چې د طالبانو سره کوم مشکل لري دا جنایت ده دا
قبول وړ نه نړیوالو مرسته کوونکو هم دا غټ پورته کړی د ملګرو ملتونو ادارو ویل دي د کډوالو علي کمشنری ویل چې له افغانستان سره مرسته باید سیاسي نسی یعنی بشري مرسته باید ادامه پیدا کی دا چې حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي یا نه پیژندل کیږي دا سیاسي موضوع ده دا باید د دې بیا یا د دې قرباني باید عام ولس ورنکړي په مجموع کې په همدې خبرې کې چې دغه کانفرنسونه چې پرون په اسلام آباد کې یادې اکشمې پوراس په اسلام آباد کې جوړ شول د دغه اقدامات څومره مهمه ده او په مجموع کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان اغیز په نړۍ کې او په سیمه کې څومره مهم دی او اغیز به د طالبانو پر حکومت باندې د طالبانو حکومت ته په زمينه سازي باندې یا په کمپاین باندې څه وي
زه د ملل متحد نه وروسته د اسلامي هیوادونو سازمان او زمنګ ملت مسلمان ملت دی او طالب هم د ادعا لري چې د اسلام په خدمت کې دی. نو د نړیوال ټولنې چې د اسلامي هیوادو په چوکاټ کې هغه فیصله او سپارښتنه چې په پرونی کانفرنس کې هم وشوه که طالبان په نظر کې ونه نیسي او د خپل فهم پر بنیاد باندې د اسلام نه وای چې همدا صحیح ده او کبل نه بس مونږ نه پریدو دا زمان ته پدې دا به ډېر مشکل ایجاد کړي. اما په مجموع کې دا کانفرنسونه چې په هغه کې وعده ورکول کېږي د کار پیل دی اما کار وروسته شروع کیږي. زه امیدوار یم چې نړیواله ټولنه داسې میکانیزم په عمل کې جوړ کړي چې دغه تعهدات چې د نړیواله ټولنې د اسلامي هیوادونو په چوکاټ کې تنظیمیږي په داسې ترتیب باندې تنظیم شي چې د هغه نه حکومتونه سو استفاده ونه کړي، ملت ته ورسیږي، همدانن ورسیږي، په دې چې د وطن وضع په ډیره فجی حالت کې قرار لري او زمنګ ملت حق لري چې نړیواله ټولنه دا په مقابل کې خپل واجبې اجرا کړي. دا کانفرنس به باید ادامه ولري. اما متاسفم چې په پاکستان کې دار شوې ده دا غوښتل چې د افغان ملت تلويح کال نه را پدی خو
سید صاحب هم دې موضوع باندې لږه تمکیګ په دې کانفرنس کې عمران خان وویل دا چې په افغانستان کې جنون تعلیم ته نه پریخدل کېږي دا و یو کلتوري او دودیز ستونزه ده، په دې باندې ډیر خبرګونونه هم راغلي دي. فکر کوي پاکستان د څه شي په لټه کې د آیا رښتیا هم غواړي چې د افغانستان د حکومت په نمائندګۍ دوی خبري وکړي؟
د تاسف خبره ده چې طالبان د خبرې ته نه متوجي کیږي. د افغانستان په استازي توپ په مختلفو ستیچینو د پاکستان د منافعو سره سره ساتلو سره سره پاکستان غږیږي. منګه نړیواله ټولنه او تحلیلګران په دې باور مندي چې کچیرته د ملت غوښتنه دا و چې د بهرنۍ تسلط دی په افغانستان کې پاید ورسیږي چې دا زمونږ ټولو غوښتنه و او طالبانو هم دا شعار مطرح کوو. اما د نړیواله ټولنې د په اصطلاح د عسکري او پوځي ځواکونو د وجود د پاتر سیدو په نتیجه کې چې پنجاب ته زمينه برابر شي چې برابر شوه ده دا د تاسف خبر ده او دا هغه شی ده چې تناقض لري د پاکستان د طالبانو د عمل او د قول د قول او د عمل ترمن. په یقیني ډول هغه اظهارات چې عمران خان وکړل د افغان کلچر په مولد کې د طالبانو ته هم توهین دی چې طالبان اسلامي اساس په موازیو کې دا غی نه غنی بلکې قومي په اصطلاح انانوي شی غنی چې دا مطمئنن د اعتراض موجب دی او دا زمونږ حق دی چې اعتراض وکړو چې تاسو برداشت په دغه مسله کې خطا دی، بی ځای دی او دا د خبر نه ده.
سیدی صاحب ورو د بحث د پاشې بوت نږدې شوی یو غواړو لاندې تفصیله پروسه کې تاسو ولرو د مشروعیت لپاره بعضی اصول د تاسو ته د بحث په پایل کې اشاره وکړه. ټاکنې دي چې اوس به اوږدمهاله وي، د ټاکنو زمينه سازي او د غرض بودیجه او نور مسائل، اما په افغانستان کې لوی جرګې هم شوې دي د مشروعیتونو د ترلاسه کولو لپاره. څه کول په کار دي طالبانو ته چې ترڅو زر تر زر حد اقل په کور دننه د مشروعیت لپاره ګامونه پورته کړي؟ پلانډو کې مهرباني.
مننه. زه په کلکه په دې باور یم چې جرګې د افغانستان د تاریخ یو جز دی، اما په یوشتمه پیړۍ کې مونږ په دې څلوېستو کلو کې د جرګو بنیادونه او اساسونه ولیدل. په جرګو کې هغه اوتوریتي طبیعي اوتوریتي راځي د خلکو استازیتوب کوي. متاسفانه دا طبیعي اوتوریتي په افغانستان کې تر ډېره حده پورې له منځه تللی دي او په دې بهانه چې مونږ د افغانستان حاکمیت اوسنی حاکمیت ته مشروعیت ورکړ شي د لویې جرګې، زه فکر کوم دا به دقیق بحث نه وي. مونږ په جمهوریت په قانوني اساسي کې هم لویه جرګه په هغه عنعنه شوي نوي شکل باندې نه ده راغلی. لویه جرګه خپل ځان ته تعریف لري، د هغه د میکانیزم د جوړولو دپاره په هغه صورت کې د قبول وړ ده. بغیر د دې نه
یوازنی مرجع د مشروعیت هغه یو فرد یو رایه ده. منګه په دې باور ناستو چې گویا سبا د افغانستان کې انتخابات وشي، منګه په دې باور ناستو چې طالبان دې تلويخ کلن مشکلات په یو ورځ کې حل کړي، په دې باندې سره پوهیږو. اما دلته یو سلسله تعهدات ورکول، یو سلسله پالیسی مطرح کول، او د هغه په چوکاټ کې طالبان خپل موازین نه دي روښانه کړي او تمامه پای کوي.
ډیره ډیره مننه، سلامات اوسې سیدی صاحب، کور مو ودان. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خبرونه تمو اړیکه ونیوله. د ازادي رادیو اونیس بحث همدلته پای ته رسیدي. ل خپل میلمه له حقوقي کارپو دنیا عالم او د افغانستان د ملي مبارزینو د رهبری شورا لغړی صلاح الدین سیدی صاحب نه مننه. موږ د بحث ته د کابل پانتون استاد پوهان ودیر ساپای هم راغوختی وو، خو ورسره د اړیکه پټینګښت بریالي نشو.